السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو دا اور پسیخ پرونه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته چې په ژوندۍ بڼه خبريږي ځانګړې شوې ده د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د دې سولې د پروسې په لړ کې د مختلف خواو ترمنځ د اختلافاتو په اړه له ملمنو سره بحث اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال او د نړیوالو ځواکونو د لوړتبه قومندان په شمول یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بې ځای کړي دي او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې مشتې د لشکر محمد ډلې د جیش محمد ډلې پر مشر بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤول رنډي جارج نن مزار شریف ته لاړل. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لرتبه پوځي مقامات به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنی د پخوانی قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتی ځواکونو او د امنی قومندان ته چې د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوالې نښتې وشوې. تر دې شخړو وروسته دفاع د سرپرست وزیر اسد الله خالد په مشرۍ یو پلاوی له عطا نور سره ولیدل او د بلخ د وضعیت د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غوښتنه کوي چې شوې موافقه عملي کړي. د کونړ ولایت په چپیدری ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو کې لسګونه کورنۍ بې ځای شوې دي او ځایي خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. د چپیدری یوه بې ځای شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل:
د شپې راوتښتېدو او جنګ وو او کېناستی نشو کوټې سره رانه ونیول او شال هم خاص مورونه ویستل هېڅ د موږ چې راوړی شو شپه توره شپه بېدوځانم را خلاص کړم په خمې ماته خوا.
دا کونړ چارواکي وی تر اوسه د چپیدرې لسلو بيزې شو کورنۍ سره مرسته کړې ده. دا کونړ په چپیدرې ولسوالۍ کې د عائشه او طالبانو د تیرې جمعې ورځې نه تر یک شنبه پورې خپلو کې جګړه وکړه چې د سیمې ځو مقاماتو په خبره دوړو غواړو ته شو خو ډیرش کسان وشل شوې دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی ویل دي چې دوړه ډلې بیا له یو بل سره د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبرن خار کې پر لارویانو د موټر د خېجولو په جرم په عمری بند محکوم شو. په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوې یو زوړ سړی مړ شوی. د هولینګورت سترې محکمې و د شکلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ. نوموړی به مخکې له دې چې وبخل شي دیرش کاله په زندان کې تیروي. د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو اس بي څخه په بهر کې تروسي ډلو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړي. د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمپ ګاډي له واګون سره جنګوي او بیا یې په ډېر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو ورخېجوي. په دې پیښه کې د یو درې اتیا کلن سړي په ګډون چې یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه یو ویشت کسان ټپیان شوي وو. د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤول بللې ده. د اسوسیټ پریس اژانس د هغه پریکړه لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. دا پریکړه لیک دغه مسوده همداراس په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او ځانوژن کې حمله چې په نتیجه کې د هندي ملشو څلوېخ سرتیری وچل شول او زیات شمیر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندي. دا پریکړه لیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې تروریزم د دې پیښې عاملان تنظیمونکي مالی تمویلونکي او مرستندویان باید مسؤول وبلل شي او عدالت ته راکاږل شي. وروس لا غي چې هند د سټلایټ زدي او وسله پر بریالیتوب په فضا کې د مځکه مدار ته وټوغول د امریکا د متحده ایالاتو لخوا خبرداري ورکړ شوې چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساينس پوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ وښت او لمنځه یوړ چې د مځکه تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضايي قدرت ټینګ کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنگټن کې راټولېږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د اپریل په څلورمه د ناټو غړي هیوادونه په واشنگټن کې د دې تړون د تاسیس اویایمه کلیزه ولمانځي.
آزادی پڅپوکي
درامواج آزادی
احمد شي برګم له ظریف نظر سره مو په خبرونه کې هر کله کېو. د افغانستان سوله د سولې پر سر اختلافات او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیزونه او پر وړاندیزونو مخالفتونه هغه څه دي چې ډېر څه دي خو هڅه کوو چې دا ظریف څپوکې د پروګرام کې د دوو ساعتونو په مخله میلمنو سره وڅېړو. د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان د حکومت د ټینګار چې طالبان د مخامخ خبرې ورسره وکړي د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عمران خان په ورته وخت کې دا وړاندیز کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان تر دې څرګندونو وروسته کابل دا اظهارات بې مسؤلیت وبلل او خپل سفیر له اسلام آباد وروغوښت. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله پرون په کابل کې خبري اعلان وکړ. د پاکستان د سر اعظم د خبرو پاړه وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته مورد قبول هیچ شهروند کشور نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده.
د افغانستان ترڅنګ د عمران خان خبري په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس دقیقونه بللې. شغل باس پر ټویټر د کرکټ لوبې ته اشاره وکړه. عمران خان د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې لوبېدلې او د دې ټیم کپتان پاتې شوی. جان باس لیکلي د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ توژل د افغانستان د سولې په پروسه کې او کورنیو چارو کې نه چلی شي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د تجلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې یو بالر د توپ یو کونج لږ داغداره کوي تر څو دا چولو په وخت کې کوژ وشي، بیټسمن تیر پاسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. په دې ترڅ کې روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګرینی اسلام آباد ته ولاړه او هلته پاکستاني چارواکو ورته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. میرمن مګرینی لدی پیغام سره د سیشن بی پورس کابل ته ورسیده او ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبري غونډه ته وویل چې په افغانستان کې باید د تیرو اتل سو کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نشي.
The European Union has always been at the sides of the Afghan people.
دا وای اورپای ټولنه تل د افغانانو ترڅنګ درېدلې او لسولې امنیت، بشري حقوقو، د قانون حاکمیت او د دغه هیواد لپاره مختک پرته بل اجنډا نه لري. موږ به د هڅو ته دوام ورکړو، لخپل نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو سره به هڅه وکړو چې دا تضمین کړو. لومړی او تر هر څه مهم د سولې پروسه د افغانانو او د افغاني مؤسساتو مربوط ده. کله چې د دیموکراسي خبره کیږي نو د شاته ګام اخیستلو امکانات ردی شي. همدارس د اساسي قانون مسله او خصوصا د بشري حقوقو موضوع، د قانون حاکمیت او ټول هغه څه چې ترلاسه شوی دي په ځانګړي ډول د افغان میرمنو حقونه، د هغوی د ماشومانو او په دې هیواد کې د اقلیتونو حقوق. یبی خواته د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر پر ادامې ټینګار کوي. بلورته اسلام آباد چې ویل کېږي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کولای شي په کابل کې موقت حکومت غوړي، نو سولې به څنګه شي؟ پر خبرونه کې له میلمنو سره چېړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که این موضوع را با ایشان صحبت میکنیم. محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه. هر دو مهمان محترم ما به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن و هر دوشان خوش آمدید میگوییم.
بله زم در میلمانو هر کلی کوم. لمره باورشو همدرد صاحب. همدرد صاحب تل دا خبره کیجده چه د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه یوه اجماع ضروری ده. کله چې پاکستان داسې خبرې کوي او د سولې د خبرو په وخت باندې خبره دې ته رارسي چې افغانستان خپل سفیر له اسلام آباد ته ورغواړي، نو دا خو په دې دلالت کوي چې دا اجماع لا بیخي په ابتدایي مراحلو کې نه ده، که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب تاسو ته، نظر صاحب ته، استاسو درنو اوریدونکو ته او دلته درانه میلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. شیبر صاحب تاسو په جریان کې یاست چې د پاکستان موضوع د افغانستان په چارو کې بیخي بېله موضوع ده. د نړۍ د منطقې او د همسایه هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې دپاره یوه موضوع ده، لیکن د پاکستان موضوع بیخي د تاریخ په اوږدو کې بله موضوع ده. پاکستان کله هم نه دی غوښتي د افغانستان په دې تیرو لانجو کې، په ځانګړې توګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، چې دلته یو مضبوط قوي مرکزي حکومت وي. هر وخت یې په داسې څرګندونې خو دوی ظاهری خبره ده، ډیپلوماټیک عرف دی، دوی کولای شي د سفیر غوښتل، د سفیر شړل دا یوه عادي مسله ده. لیکن پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې نظامی مداخله لري. دلته حتی حکومتونه مختد ودانې رالیږلي دي، د جناب مجددي صاحب او د استاد رباني صاحب حکومتونه په اسلام آباد او پېښور او پنډۍ دي ځایونو کې جوړ شوي دي. موږ ته بهتره معلومه ده په دې تیرو پنځه دیرشو پنځه ویشتو کلونو کې د پاکستان رول په دې مسایلو کې بارز و. کومې خبرې چې عمران خان وکړلې دغه د پوز اصلي ستراتیژي و چې د دې منطقې او د افغانستان لپاره لري، د په غیر ډیپلوماټیک انداز باندې دا خبرې وکړي. نور خو خبره موږ ته واضح ده، دا دومره غټه خبره نه ده. پاکستان تر دې نه غټ کارونه د افغانستان د دورانولو لپاره، د افغانستان د اردو د منځ وړلو لپاره، دلته د اختلاف ته چولو لپاره، د مختلفو ډلو د روزلو لپاره، د هغوی د مشرانو د حمایه لپاره، هلته د کمپونو د ورکړې لپاره، دا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره موږ نه کوو، دا د افغانستان اوسنی حکومت نه کوي، دا د افغانستان پخوانی حکومت نه کوي. دا په خپل د پاکستان جنرالانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي، د کرنل امام او اسلام بیگ او فرمان مشرف.
کچرته دا سویل کچرنګ چتا سوایست، نو بیا په دې باندې ټینګار کوي ټول افغانان او په افغانستان کې سیاسيون چې د سیمې په سطح یو اجماع ضروری ده د افغانستان د سولې لپاره، نو د سیمې په سطح اجماع به څنګه رامنځته کیږي؟
د سیمې په سطحه جناب شیبر صاحب اجماع ته ضرورت دی. له بده بخته د افغانستان مسله اوس یوه نړیواله منطقوي او د سیمې په کچه باندې یوه موضوع ګرځېدلې ده. یوازې د ګاونډۍ هیوادونو، د منطقې او د نړۍ د لویو قدرتونو ګټې باید په افغانستان کې په مشروطه هلته تامین شي. له بده بخته ځینې ګاونډیان، شریر ګاونډیان، دلته په افغانستان کې خپلې نامشروع ګټې پالي او همدغه علت دی چې داسې څرګندونې کېږي یا خپل داسې کړنې کوي. نو که چیرته موږ د افغانستان خپل ملي ګټې پالو، که موږ چیرته یو مرکزی قوي حکومت رامنځته کوو، که موږ په خپلو پښو باندې درېږو، چې د افغانستان دپاره چا د ستراتیژیک اوم خبره کړې ده چې د افغانستان د تزیب دپاره څوک دا فکرونه ګوري، یا د پنځمې صوبې یا د یوه ګوډاګي حکومت د رامنځته کولو دولت، نو هغه خو به خود په هغه اجماع کې نه، یا دغه اجماع د رامنځته کولو په اړه به یو څه اختلافات وي. شیبر صاحب دلته به یو بله خبره هم وکړمه چې له بده بخته زموږ د منطقې ځینې هیوادونو په ځانګړې توګه لوی قدرتونه امریکا چې زموږ ملګری ده، موږ امنیتي تړون ورسره لرو، هغه هم په دې برخه کې، یعنی هغه رقم چې سره هم په کار و هغه کار یې نه دی کړی، یعنی په ګاونډۍ هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان باندې لازم فشار نه دی وارد کړی. دا صحیح ده چې په دې اخیرو کې یوازې د زلمی خلیلزاد د ماموریت پر مهال باندې پر پاکستان باندې فشار راغی تر څو د هغوی مشران د خبرو میز ته ورته راولي، لیکن هغه اصلي مسله چې د افغانستان د خلکو او د حکومت سره ده، په هغې باندې تر اوسه پورې پاکستان کوم کار کړی دی او نه کوم صداقت ښودلی دی، بلکې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره عجیب عجیب خوبونه ویني، عجیب عجیب قانونه لري.
همدرد صاحب، دی موضوع در قسمت دوم زیاتر میخواهیم صحبت بکنیم. خب آل محترم آقای امید میثم، در این روزا قسمی که در مقدمه هم گفته شد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان که آمد از موقف دولت فکر میکنم زیاد حمایت کرد و از صلح طرفداری کرد. قسمی که آقای همدرد یاد کردن که در این مسئله صلح امریکا هم یک طرف است، مگر اتحادیه اروپا هم یک طرف است، موقف واضح از او چگونه است؟ یک بار دیگه اگر در مورد به ما بگوین خوش میشیم. سیب
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم در بحث و بینید شنوندگان محترم شما. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کابل تشریف آورده بودند، درست قبل با رئیس اجرائیه در قصر سپیدار دیدار کردند. بحث اساسی روی دو پروسه کلان ملی بود. اول پروسه انتخابات که طبعا هر دو پروسه با دوم پروسه صلح، در هر دو پروسه با تشریک مساعی دولت افغانستان همکاران بین المللی ما میتونیم که موفق شویم. اگر بس صلح در نظر بگیریم دو تا بود داره، یک بود داخلی است که مربوط دولت افغانستان میشه، ما باید هم حسن نیت و انعطاف از خود نشان بدیم برای جلب توجه مخالفین مسلح حکومت و تلاش هایی که در درون افغانستان ضرورت است مربوط دولت و مردم افغانستان و نهادهای فعال سیاسی و مدنی و اجتماعی میشه. اما بعد دوم بعد منطقه‌ای و جهانی پروسه صلح هست، به این معنا که مخالفین مسلح یا دهشت افکنانی که از سالها به این طرف در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما در افغانستان جنگ میکنه، اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی داره. در مقابل یک دشمن مشترک که او ابعاد جهانی و منطقه‌ای داره، طبعا ما نیازمند تلاش مشترک منطقه‌ای و جهانی هستیم. در این راستا موقف اتحادیه اروپا بسیار واضح بود، اونا به صراحت اعلان کردند که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکنه، که خواست قاطبه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. و بحث دوم بحث پروسه انتخابات بود که در این حوزه هم اتحادیه اروپا اعلان کردند که در کنار دولت ملت افغانستان هستند. روندهای دموکراتیکی که به حمایت دنیا و مردم افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته و اونا از این پاسداری میکنه و طبعا شما بارها شنیدین از جانب مقامات حکومتی که ما صلح میکنیم اما در عین زمان باید دستاوردها حفظ شوه، ارزش‌های پسین حفظ شوه، که بس انتخابات هم یکی از این ارزش‌ها و دستاورد هاست. این دو تا موضوع کلی بود که میان رئیس اجرایه و خانم فدریکا موگرینی رویش بحث‌های لازم صورت گرفت.
میسم صاحب مننه. البته میسم صاحب دی افغانستان دی اجرایه ریاست مرستیال وایند، تاسو دې ته اشاره وکړه چې فدریکا موگرینی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د کومو افغانانو؟ آیا د حکومت له چوکاټه بهر د سیاسي افغانانو او کنه د افغانستان د حکومت په حمایت او ملاتړ؟
کله چې موږ وایو افغانانو، هغه کسان چې په حکومت کې هم حکومت کې د هغوی هم افغانان ګڼل کیږي، هغه کسان، هغه سیاستپال چې د حکومت کې شتون نه لري، دا خو د سولې پروسه یو ملي پروسه ده، په دې معنی کې هر شهروند حق لري او د هر شهروند د ژوند باندې هغه اغیزه لري، تاثیر لري. کله چې اغیزه لري دا روښانه مسله ده چې هر شهروند هم د حق لري چې خپل پیشنهاد لري، که کوم نظر لري، کوم موقف لري، حکومت سره او د مرکچی پلاوی سره شریک وکړي. تا یو بل مسله د سولې په اړه دا ده چې مخکې مونږ یو مرکچی پلاوی درلود چې هغه حکومتي و، اوس ضرورت ده چې په هم حکومت او هم بل سیاسی جریانونو
همینجا میسم صاحب همین مسئله بله میسم صاحب همینجا امو سیاست مدارای دیگه که میگن افغانستان فعلا دمی لحظه نمی ساعت آدم که ببینه دو نوع فکر آدم میبینه، ما چه ما اشتباه میکنم یا نمیکنم. بعضی ها میگن که حکومت موقت باید باشه، این حکومت موقت سیاستش هم پاکستان یک قسمونه طرفداری میکنه، هم یک تعداد از سیاست مدارای افغانستان هم ایره فکر میکنم طرفداری میکنه. یکی دولت افغانستان است که دولت مشروع است و اساس انتخابات درست شده، کل پارلمانش هم است، دیگه شم کل چیزا هست. اینه میباید صحیح تفکیک شوه. صحیح چرا تعداد زیاد از اپوزیسیون بگویم اینا کت پاکستان یک نوع موقف میگیرن در مورد حکومت موقت، سبب از این چی هست؟
من فکر میکنم او برمیگرده به اپوزیسیون که او موقف را میگیره. البته شماری از شخصیت های سیاسی به یک نحوی، تمام شخصیت های سیاسی موقف گیری اخیر پاکستان را تقبیح کردن و به صراحت گفتن که هیچ کشور حق نداره که در امورات داخلی افغانستان مداخله کنه.
منظورم واسعی است، منظورم سر حکومت موقت است. سر حکومت کلمه موقت می حکومت که میگن امی موضوع را دیگه اگه پاش سعیس کلشان یک موقف میگیرن. منتها در مسئله حکومت موقت که شو و باز از انتخابات شوی گپا را هم عمران خان میگه، هم مثلا این طرف تعداد از اپوزیسیون ما میگن. سعی
گپای اخیر عمران خان تمامی شخصیت های سیاسی افغانستان، کسانی که در درون حکومت است، کسانی بیرون هستند، تقویه کردند. اما رئیس جمهوری دیروز به صراحت به این نکته پرداخت، حکومت موقت یک بحث عملی نیست، به این معنا که ما بالاخره تمامی دستاوردها و ارزشها و تمامی ساختارها را از سر بیم تعریف کنیم که طبعا یک گپ عملی نیست. اما یک وقت اگر پروسه صلح پیش میره، ممکن است ترتیباتی که باز دو اجماع کلان و ملی دو باشه، اجماع منطقه‌ای و بین المللی باشه، در اون قسمت ممکن است ریاست اجرا از خود انعطاف نشان بده.
تشکر. همدرد صاحب شما عین سواله، یعنی در افغانستان همی سوالا یک کم که گدوت میشه، مثلا همی اظهار نظر شخصی یک نفر، انالیز و خبر یا گدوت میشه. منتها سوال اساسی سر زمین است که این همی حکومت موقت کلمش نمی روزا موت شده سیب، یعنی یک تعداد زیاد مثل آقای کرزی و اتمر صاحب و عمران خان صاحب و طالبان صاحب و اینا یک قسم موقع دارن و حکومت یک قسم دو تقسیم شده سیب، همی چی مانا داره؟ هم در سیب
جناب نظر صاحب، شما در جریان هستین که نه ایالات متحده امریکا، نه خلیلزاد و نه طالبا در مورد حکومت موقت اینا صحبت کردن، یا گفتگوهایی که اخیرا صورت گرفته در مورد اونا گفتن که در مورد حکومت موقت صحبت نشدن، و در داخل که مسئله انتخابات است و شما خودتان میدانین که رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری کوشش میکنن که یکی دیگر را تضعیف بکنن و کسی که در قدرت است اونا امکان داره که استفاده زیادی بکنن در مقابل کسی دیگر، پس اونا تشویش های خود دارن. و اما ای که عمران خان مثلا یا صدر اعظم پاکستان در این مورد صحبت میکنه، من فکر میکنم که اغراض دیگه داره و یک پلان و استراتژی دیگه در قبال افغانستان داره. ما در مجموع گفتم میتونیم که حکومت موقت اگر به رضایت و به همکاری و به توافق با حکومت فعلی به وجود میایه، حکومت فعلی افغانستان که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است اینا را قناعت دادم، میتونه امریکایا و طالبا و سیاسیون درون افغانستان و کشورهای منطقه، در اون صورت من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن اگر اینا مثلا موافقه نکنن، اینا برای مردم آمدن، اینا در حکومت هستن، نمایندگی مردم میکنن، در این صورت ما فکر نکنم که باز یک چیزی سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر آینده افغانستان تحمیل شوه. ما فکر میکنم که در این مورد باید تفکیک صورت بگیره و حکومت موقت که وقتی که صحبت نشده ما چیزی را گفته نمیتونیم. یکی سیاسیون میگه او استفاده سیاسی میکنه از انتخابات آینده، گپای خود داره. در مجموع ما یک گپ گفته میتونم که موقت حکومت اگر بر رضایت و همکاری و توافق حکومت فعلی به وجود میاد، اینا را قناعت دادم میتونه، گفتگاه پیش میره، اینا با مشوره به یک نتیجه میرسه، در او بعد من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن در این حالی که مثلا حکومت موقت باز که مثلا در پیندی و در اسلام آباد در پشاور برای ما جور شده بودن، برای ما وارد شد، برای ما دسانت شد، صادر شد، همون رقم در دوحه و در دیگه جا برای ما جور شوه، به هیچ صورت برای هیچ افغان قابل قابل قبول نیست.
تشکر همدرد صاحب، یعنی دستم ترجمه بکنم که یعنی که پاراشوت آمدن یا که طیاره انداخته شدن تو مانامی طبق حلم به زبان در روسی بسیار زیاد مروج است. خب به هر حال
حکومت‌های سابق
بله پاراشوتی میگیم خوب تر است. خب خیر، ما هم خواستم که توجه شنونده عزیز ما را به این موضوع جلب کنم. حالا آقای شبر با اجازه بریم دیگه به شنونده محترم ما یک اعلان کوتاه. آقای شمشاد،
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما فعلا دمی استودیو که برنامه به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-21-12-45-01.
بله داش میری زام تکرارم، کورنیش میری مودی 0909 نظر سے برو رو دا 0909 203 540. بلش میره دا 0908 202 155 او نړیوالش میره مودا 0020-22-11-2-5-0-1. او ریدون کو تا مخه کو یا او ریدون که پلان کرا سره دا مهربانی وکیا سریب سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم، تکیم لکبل هیله کوم چې زنه په دې تفانا نړۍ چیرته دو موږ چیرته دو نړۍ په مغز موږ پر شازو موقت کو نه در شازو هغه دره سرتیر یو شیر دی چې ولسونه د جهان د مخ پر وړاندې موږ په لور دینسته وکړه. هازو نور له خپل سره کې نه مشوره کې موږ د نور په دستور او په سلازو زه وایم یو خبره اتمره تطر کورونه په امریکا کې اوسېده ته دې هیوا د هیینه موږ د منو نه کتابانی دا د افغانانو کوه
خیر دی او چا په باره کې بڅ نه وایو دی او
ما پریدا پریمې زه یو مېخ مې پریدا
کنه مهرباني
دې تاسو واجب خلک
نو خو مشخص خلک چې ته یادوي.
بله مر خبره نه ده.
بله مهرباني،
موږ باید په انتخاباته حرکت وکړو. نه په موقت حکومت، نه په انتقالي دوره، نه د افغانستان مشکل انتقالي دوره حل کولی شي. اتلس کاله مخکې دغه موقت حکومت وکړه نه وه، انتقالي دوره وکړه نه وه، نو دا مشکل ولې حل نه شو؟ یوه خبره بنه، طالبان ولې د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي چې د بهرنیانو سره کوي؟ طالبان خپل واک نه لري، امریکا او پاکستان اجازه نه ورکوي چې دوی چین د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، بل دوی کې د هغه افغانانو سره دوی خبرې کوي چې هغه افغانان نه دي، هغه نمونه د افغانان دي، ټول عمر دغه دي، اسلونکی دغه دي.
پرمانه کوم برخه را سره وخت بل اوریدون کته مخه کو ازری سپوک پروگرام دی. مهرباني وکي
شبر سے تا دا نظر سے دا محترم مومن دا سلامونه احترامات ولاندې کوم نبیل صاحبم د کونړ ولایت نا.
مهرباني
ا جما دا همدر سے نه دا پختنه دا بوچیر د منګو تاسو وګورو د افغانستان اوسنه موجوده حکومت هغه پایګان چې د غوند امریکا متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې په غدا باندې ولاړ دي. وچیر د امریکا د طالبانو سره د بردی ترشا توافق ته ورسیږي او هغه د سی توافق د امریکا د پاره غټه ول هو د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت لپاره به زیان وي. نو آی امریکا به راتلونکي د موجوده حکومت نه به ملاتړ وکړي وچیر د دغه توافق ته د امریکا په غټه وي.
مننه ستاسو له پښتنې بل اوریدون کته مخه کو ازادې سپوک پروګرام د سکایپ لاري یو اوریدون کې را سره ده. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه سروان صاحب، تاسو شیبر صاحب، تاسو سلامونه او نظر صاحب فهیم نورانی نه بینایم د لغمان نه. زه خو د عمران خان خبرې په کلک ټکو سره غندمه. د عمران خان څه کار ده چې زمونږ په هیواد کې ګوتې وهي؟ خو بله خبره دا ده چې او تاسو وګورئ که چېرته امریکا وغواړي چې دلته موقت حکومت راشي نو هغه بیا ولسمشر باندې دا خبره منلی شي او په اجرایه رئیس باندې منلی شي. او زه فکر کوم پدې کې نه اجرایه رئیس کوم واک لري نه ولسمشر کوم واک لري، سچ امریکا وایي هغه څه کیږي. او بل خبره دا ده زما په نظر کچیره په موقت حکومت باندې صلح راځي خو یو موقت حکومت درېږي شي خو په دا رقم چې نظام دی همدغه نظامی اردو دی همدغه اردوی نظامی ځواکونه دی همدغه ادارې دی همدغه نو سفر کوي د کوم مستون نه نشته.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسریب سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمر بنو کې.
بله بفرمای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسو سره په تماس کې ټول مېلمنو او کارکونکو ته شراغ لاسته
مهرباني توخی صاحب
د موضوع په حق چې کومور داسې ویلی شو البته د افغانستان حکومت او سیاسیون په یوه خوله نه دي یو یو څه وایي یو بل څه وایي او په دې حکومت باندې نظامي فشارونه هم ډېر دي نو په داسې حالت کې چې د موقت حکومت پیشنهاد کیږي دا خو اصلا په امریکایانو اړه لري نو امریکا موږ د دېرش څلوېښت کاله وینو چې پاکستان او افغانستان د امریکا په مقابل کې ډېر فرق سره لري نو امریکایان خامخا د پاکستان لحاظ کوي هغه یو اټومي قدرت دی موږ یې له وخته وینو او زموږ حکومت په سیاست کې په ټول وخت کې د څلوېښت کاله د دوی پاکستان ته دا وده دوی هېڅ اقدام هم نه کړی ده کله یې په توغندو ولي کله سیمې خاردار ورباندې دغه کې نو دوی فقط یو دوه درې بلوڅان دلته ورته روزلي وو هغه په عینومېنه کې هغه ورته لو ځای پر ځای مړه کړو نو د دوی سیاست د هغو په مقابل کې بلکل
یعنې د پاکستان د پاکستان له قوته پرته ستاسو سوال یعنې تاسو خو ویل چې پاکستان ډېر قوي دی ستاسو سوال څه دی توخی صاحب
سوال خو مې له محترم مېلمانه څخه دا ده چې موږ دا ګمان ده چې آیا په دې ځای کې اختیار د امریکایانو ده که د افغانستان د حکومت ده نو کله چې امریکایان د طالبانو سره یې پرېکړه وکړي آیا د افغانستان حکومت په دې قدرت لري چې بیا داسې د محیط پر چم باندې ورته ووایي هغه د دوی په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کړي دا د ټول وطن
توخی صاحب تاسو بله توخی صاحب زما خبر اوري بله توخی صاحب نه تاسو بل اوریدونکو ته مخکې وو ازادي سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو ته نظر صاحب ته قدرمن اوریدونکو مېلمنو ته مو سلامونه نصرت الله زنه ستنځي هم له هرات ولایت نه
مهرباني ستنځي
البته د عمران خان خبرو ته کوو ګورو سره نه دي چې د بهرنی چارو وزارت د پاکستان ویل چې دا د شخصي نظر او سم تعبیر نشو ولې دا خبرې به څه هم نه دي حتما بعض قرائن وجود لري چې د موقت حکومت د جوړېدو په اساس باندې کله چې بعض خبرې توافقات شوی سره نه دي چې امریکا هم وایي په دې اړه خبرې نه دي کړې او طالبان هم وایي موږ خارجیانو ته د صلاحیت نه ورکو چې د افغانانو د سرنوشت په اړه باندې دوی موږ سره خبرې وکړي او یا پریکړه را سره وکړي اوس خبره دلته ده چې چیرته رښتیا ده د عمران خان خبرې دغه د دوی شخصي نظر وو یا هوایي خبرې وو نو طالبانو ته ضرورت ده چې دوی هم لکه څنګه چې افغان دولت افغان چې اسونو کې اړه باندې عکس العمل وکړي او دا یو غندلې دوی هم د افغانانو په توګه باندې په دې مورد کې یو موقف ونیسي او دا خبرې لکه څنګه چې دوی وته هغه امریکایانو ته د صلاحیت نه ورکو چې موږ سره خبرې وکړي نو پاکستان ته هم نه هم نه ورکي او که چېرته دوی د خپل خاموشي اختیار یې او په دې مورد باندې موقف نه ابرازي دا سمانه ورکی چې کېدې چې د فیصله د طالبانو د خبره د عمران خان له خولې راووته اوس نو د موږ غوښتنه هم د پښتنه داده ملمنونه چې آیا دا د عمران خان خبرې رښتیا دي د شخصي نظر ده او که چېرته دا فیصله موږ ته په ظاهر کې دواړه طرفان بل څه وایي اما په باطن کې بله معامله پټ روانه ده
مننه ستنګزی صاحب بل اوریدونکو ته مخکې کوو ازادي سپوت پروګرام دی
بله بفهمید
سلام علیکم
وعلیکم
السلام شبر صاحب جوړ په خیر
مننه سلامت
شاله اوسې چې په اسلام کوچه د رپلیکوم د ننګرهار نه
مهرباني خبره کوي
شبر صاحب خبره مې دا غلط چې دا مېلمانه چې خبرې کوي او دوی وایي چې د افغانستان نو دا شرب غنی نه ویلي دي چې زموږ برځي
او تاسو پلان کې مهرباني اور او
مهرباني خوشاله اوسې نو اوسه شرب غنی چې کومه خبره کړلو چې د خپل واک باندې داریږي نو د بسل میلیارډ ډالر د امریکای د خوان افغانستان حکومت ته ورکول کیږي په کال کې نو دغه او څومره وسلې او نو ته جهاد ورکول کیږي نو دا خو د امریکای له خبر کول کیږي امریکا ته وغواړي نو کوي اشرف غنی هم امریکای روزل د درجهګر د افغانستان خلکو لپاره یو مش مشکل په نوم باندې نو
وکوچه سب خو تاسو دستا ارقام سم ندي سل میلیارډ ډالر چیرته د کال ورکوي دومره پیسې ندي څلور سباندې څلور میلیارډ ډالر امریکا ورکوي د افغانستان پاوس لپاره مننه په خبرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوه سړی په پوک پروګرام دی مهرباني وکړه.
ما اماز کوم دورم بر شما اماز دوستای محترم
بفرمایید.
مهرباني
ما کو تا یک پرسش مجبور است که مطرح بکنم خوکن جواب داشته باشیم در موردش. اون چی میگیم دستاوردهای 18 ساله است، سیستم 18 ساله، خدا کنه صحبتای ما غلط تعبیر نشه، ولی هیچ وقت در مورد ما که انتخابات تاکید میکنیم هیچ وقت در مورد ناکامی سیستم 18 ساله کسی صحبت نکرده و هیچ وقت ملت این توانایی و استعداد پیدا نکرده که در مورد این که چرا این سیستم 18 ساله ناکام شد، چرا امروز افغانستان بدتر از 18 سال است، هیچ وقت جوابی را به دست نیاورده ملت افغانستان. اگر ملت افغانستان سوال کنه که این آدمای کمی هستن یا دیگرا، آیا بر ملت افغانستان چی جواب دارن که چرا سیستم 18 ساله ناکام بوده و ما هیچ چیزی نداریم؟ چرا در چشم مردم افغانستان خواهد بود؟
سرش سب محترم، د دې ازادي په رادیو کې په دې تیرو کلونو کلونو کې خو هر وخت په دې باره کې خبرې سوي دي، تاسو یې هیڅ وخت په دې باره کې خبرې نه دي سوي.
ما فکر کوم عملا جنگ است خزمی خاطر جنگ است که کامیاب نیست. بله
مهرباني،
ما یک نکته حرف میکنم برای شما. شما اجازه بدید حالا همین دکتر عبداللهی که صحبت میکنه یا دیگرایی که صحبت میکنه، خود اینا بی مسئولیت گیرین مردم هست، خود اینا بدترین دشمنای افغانستان، بدتر از عمران خان هستن سیاستمدارای داخل افغانستان. آیا این قبول کنیم یا نکنیم؟ اینا که افغانستان رو بدبدر کردن.
خود نظر شما است،
خود تاسو شخصی نظر ده میسم سبب پدې برخه کې به اورست توضیح در کې څنګه نظر سب نور و میمنو ته
میهمانو مراجعه میکنیم. اول میسم سب شما سوالای رسمی را جواب بدین. سب
تشکر از شهروندان که اشتراک کردن و پرسش های را مطرح کردن. یک بحث کلان خوب بحث اظهارات عمران خان بود که تقریبا مثل که یک اجماع ملی و عمومی در درون سیاسیون افغانستان، کسانی که در درون حکومت، کسانی که بیرون از حکومت است، وجود داشت، همه تقبیح کردن و این را مداخله آشکار در امورات افغانستان خواندند. در درون شهروندان افغانستان هم خوشبختانه توافق سر همیست، تمام شهروندان را تقبیح کردن. یک مسئله گپ دوم حکومت موقت بود که من پیشتر اشاره کردم که حکومت موقت یک بحث عملی نیست، چیزی را که یک تعداد از شهروندان اشاره کردن. ما انتخابات در پیش رو داریم، امیدوار هستیم که به تاریخ تعیین شده ما بتانیم یک انتخابات قابل قبول برگزار کنیم. البته مسئول مستقیم برگزار انتخابات کمیسیونای انتخاباتی است، اما حکومت یک نقش حمایوی در راستای تدویر انتخابات داره که ما قبلا هم اعلان کردیم که آمادگی لازم داریم و انشالله او آمادگی وجود داره. آنچه که آقای سرشت مطرح کرد، دستاورد های 18 ساله، من فکر میکنم که به یک طفل افغانستان هم واضح و روشن است، به این معنا که اگر ما از حقوق شهروندی شروع کنیم، 20 سال پیش وضعیت افغانستان چه رقم بود، فعلا چه رقم است. ما شروع میکنیم، ما مطرح میکنم تنها دستاورد هایی که در عرصه رسانه ها شده. در سال 2001 شاید یک یا دو تا رادیو و تلویزیون وجود داشت، امروزی به چند صد تا افزایش پیدا کرده. آیا یک دستاورد نیست؟ آیا شما آقای سرش چند سال 20 سال قبل میتونستین که نظریاتتان همینطور واضح و صریح یک انتقادم نسبتا شدید مطرح کنین و این باستاب پیدا کنه در این سطح کلان که امروز فرصت بر شما فراهم شده؟ حقوق زنان آیا یک دستاورد کلان نیست؟ امروز مطابق گزارش ها بیشتر از 10 میلیون جوان و نوجوان ما جذب مراکز علمی و فرهنگی هستند. آیا شما یک دستاورد نمیدانین؟ اگر باور ما است که یگان راه مطمئن برای رسیدن به افغانستان مترقی که در اونجا امنیت باشه، ثبات باشه، وضعیت اقتصادی مردم بهتر باشه، تسهیلات باشه، طبعا راه علم و دانش است که امروز ما یک آمار بسیار بسیار درشت داریم که این زمینه ها فراهم است. 34 ولایت افغانستان در کنار برادران خواهران هستند که اینا میرن به فراگیر علم و دانش میپردازن. نهادهای موجود، چیزی به نام اردوی ملی ما داشتیم، چیزی به نام پلیس ملی داشتیم، چیزی به نام امنیت ملی داشتیم که امروز ما ایره داریم. نهادهای به لحاظ ساختاری شما سعی کنید نهادهایی که شکل گرفته، آیا اینا یک دستاورد نیست؟ ما فکر میکنم نادیده گرفتن دستاوردها و ارزشها ای یک شاید یک دیدگاه خوب نباشه و ای ما را در بهبود وضعیت افغانستان کمک نکنه. اینا از رئیس اجرایی نام بردن که نظر شخصیشان بودن، با وجود از این که ما احترام میکنیم، شما میدانید که ریاست اجرایی و انعطاف لازم داره، اگر انتقاد بجا و سالم است طبعا ما همیشه از او استقبال کردیم، اما اگر یک وقت مغرضانه ما این مسائل مطرح میکنیم باز طبعا مردم افغانستان هم قضاوت خود داره. امروز رئیس اجرایی و جایگاه ملی خود داره در بین مردم، بحث زیاد به نمیپردازیم، اما دستاورت هایی که 18 ساله و 19 ساله مردم افغانستانی واقعا این کار ناپذیر است و قابل توجه است.
من نمیسم سب اوار بشو همدرد سب تا همدرد سب یو چو پشتنی سب آوریدون کو وکری یو ستانگزیل هرات دا پشتن لرالا چه طالبان ولی دا عمران خان خبری نخندی، یعنی که شرط ستاسو چه فکر کوی چه ولی
ډیر مننه. لومړی د ټولو هغه دوستانو نه چې زنګونه یې ویلي و، اټک صاحب نه، د کونړ نه یو دوست و، نابینا صاحب، توغې صاحب، نصرت صاحب او کوچی صاحب او سریر صاحب نه ډیره مننه چې زنګونه یې ویلي و. خبره دا ده چې له بده بخته یو حقیقت او یو واقعیت باید موږ چې دی هغه قبول کړو. هغه دغه دی چې لا اوس هم له بده بخته په پاکستان کې په ځانګړې توګه د پاکستان ایسای ډیر داسې کسان چې دی هغه انحصار کړي دي، هغه نظربند کړي دي، هغه تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي، دوی کورنۍ، دوی د کورنۍ غړي چې دی هغه د دوی تر نظارت لاندې دي. نو دا یو رقم ګیروګان دی. هلته تاسو د ملا عبدالغني برادر د خزیر نه ښه خبر یې چې هغه په 2009 کال کې غوښتل د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ایسای پې خبر شو، دی ونیو، نظربند یې کړ. او وخت کې چې خلیلزاد صاحب بیرته غوښتنه ته وکړه، سړی را خوشې کړ او بیا یې قطر ته نه پرېښود چې دی لاړ شي. خو بیا چې د امریکانو فشار پرې راغی، په یوه شپه کې دی په چارتر تیاره کې چې دی هغه دوهې ته ولېږه. یعنی خبره دا ده چې پاکستان د دې هرې موقع نه استفاده کوي. پاکستان نظامیان اوس په دې باندې پوه شوي دي، لکه دلته چې شوروي اتحاد د دې منطقې نه وتو، دوی دلته خپل حکومت درلود، دلته هر څه سره ګډ وډ کړل، دلته یو ډیر بد حالت راوست. داسې کوشش کوي د راتلونکي دپاره هم دوی فکر کوي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، یا د عمران خان دغه خبرې، یا د دوی د پوځ دغه څرګندونې، یا د دوی دغه اقدامات دا په ډاګه کوي چې دوی یو نتیجې ته رسیدلی دي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، نو افغانستان به بیا موږ ته راپاتې، بیا به د افغانستان د هند په مقابل کې استفاده کوو ته دې نه، بیا به منځنۍ آسیا ته زموږ د مارکیټ لپاره ښه لاره دای ټیکس و مالیت شی به نه وي، بیا به دلته ټورستان روزل کیږي. یعنی دغه فکر دوی د افغانستان لپاره درلودلی دی، اوس هم لري دغه فکر د دوی دی. خو یوه خبره دلته مخکې دوستانو وکړله، تاسو وګورئ ته دوم نړیوال جنگ نه وروسته چې اروپا په لوټه بدله شوې وه، تر سل میلیاردو ډالر هلته ډېر مصرف نه شوه، لیکن ټوله اروپا بیرته په خو باندې ودرېدله. تاسو وګورئ په تیرو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د سید چې لاسته راوړنې لرو، د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، د مکاتبو، د تعلیم و تربیه مسله ده، په ځینو نورو برخو کې موږ پیشرفتونه درلودلي دي، لیکن نظر هغه پیسو ته، هغه مرستو ته چې موږ سره وسولې، له بده بخته موږ تر هغې حده پورې په مخ باندې نه یو تللي. زموږ بنسټونه لا اوس هم ضعیف دي، موږ یو قوي د اردو نظام نه لرو، یو دغه سیستم نه لرو چې جوابګوی درته د پاره موږ په جنگ
همدر سره محترم. یعنی او بخشه کده دي دوه نور اوریدونکو خبري تراشو، اټک چې لقبول ویل چې ماقت حکومت حل لار نه ده، او نابینا بیا ویل چې نه، که ماقت حکومت راځي نو څه پروا لري. په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي
جناب شیبر صاحب. ما مخکې وویل که چیرته موقت حکومت داسې راځي چې د افغانستان د حکومت سره په راتلونکي چې افغانستان حکومت په راتلونکو کې د ثور په میاشت کې لویه جرګه لري مشورتي، د هغې په ترڅ کې بیا یو ټیم جوړیږي د خبرو دپاره، او بیا د طالبانو سره، د امریکایانو سره نتیجې ته رسیږي. دا خبرې ډېرې اوږدې دي جناب شیبر صاحب. دغه سوله چې ده د جنگ نیمایي عمر اخلي، دا خبرې شپږ میاشتې کې شروع شوي دي، موږ باید ډېر منتظر سو دې مسایلو ته. دا هغه وخت کې چې خبرې وشولې، د افغانستان د حکومت ته قناعت ورکړل سو، که دغه اوسنی حکومت و، که انتخابات کېږي، که بیا بل حکومت راغلی، ځکه چې هغه به د خلکو استازی او د افغانستان اصلي استازیتوب حکومت کوي. په هغه صورت کې که چېرته خبرې کېږي د حکومت سره، دوی دوی یعنی توافق په دې باندې حاصلېږي، لکه څنګه چې نابینا صاحب ویلې چې اردو به په خپل ځای، پولیس به په خپل ځای، د اساسي قانون په ځینو مواردو کې به تغیر نه راځي، په اساسي مسایلو کې خیر د تعدیل دي شي، ځینې مسایل دي پکې ورزیات یا کم شي، که دغه مسایل په خوښه باندې راځي، په مشوره باندې راځي، په اتفاق او په یووالي، په ورورۍ او په ځینو تیرېدلو ځینو منلو باندې راځي، نو دا خو کومه بده خبره نه ده. لیکن که داسې راځي چې په افغانانو باندې تحمیل شي، په افغانانو باندې لکه مخکې ما چې ورته وویلې ډیسانډ شي، لکه د مخکې موږ تجربه لرله، بده بخته د دوو حکومتونو نه، بلکې موږ د ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه وروسته د ډاکټر صاحب وکیل حکومت چې موقت و، تر هغې وروسته مجددي صاحب، رباني صاحب او بیا د کرزي صاحب، موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې څلور موقت حکومتونه درلودلي دي، موږ تجربه لرو. هغه تجربه زموږ دپاره ښه نه وه. هلته دغه ډلې چې تر یو حده پورې دغه 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 اشخاص او کسان چې په دې تیرو ولسو کلونو کې مثلا خېټې ډېرې وپړسېدلې، پیسې نورو بانکونو ته ولېږدولې، خپلې کورنۍ هلته لېږدولې دي، غټ غټ کاروبار په سنګاپور او په سویس او په لندن او په دې ځایونو کې روان دی، هغه خلک یو ځلې بیا دغه حکومت بدنې ته راځي. دغه اوس تضمین نشته دی چې د راتلونکي موقت حکومت به د چانه جوړېږي. پخوانی کسان به په دې کې وزارتونه به څنګه تقسیمیږي، د پخوانی مسایل به سره کم هغه کېږي. زه فکر کوم چې دا ډیر وخت بحث دی، دا دومره زر موږ نتیجې ته نشو سره رسیدلی په دې مسله کې. د افغانستان ګټې چې موږ په تیرو ولسو کلونو کې درلودلې دي، دغه نسبي ګټې چې له بده بخته پوره نه دي، دا باید موږ تضمین کړو، دا باید موږ وساتو، او موږ باید مخ باندې لاړ شو. یو ځل بیا موږ د ګاونډیو هیوادونو د لاس عالی نه شو، هغوی باید موږ ته حکومتونه راون نه لېږي. بس د ذاتي موږ خو تجربه هم وکړل، هر څه معلوم کړل، او د نړۍ دغه ټول ایدیالوژیګانې چې دي، دغه ټول فکرونه او د حکومتو طرزونه چې دي، که مثلا د صدارتي نظام و، که ریاستي و، که فدرالي و، که څه شو، دا ټول تجربه کړې، ایدیالوژي هم تجربه کړې.
همدرد صاحب مننه،
خو یعنی باید موږ د دین سبق واخلو. بس ذاتي
همدرد صاحب مننه. البته لته سم یو پښتنه سدلته د افغان بیسیم شرکت تلاري ګڼې سمسونه اوریدونکو راستولې دي. جعفر علي کې د عمران خان د خبرو شاته نور لاسونه لري. حامد لخوستلی که د عمران خان پر خبرو ول طالبان غلی دی. عبدالرحمن لیکلی دی د عمران خان د خبرو معنا دا ده چې د پردې شاته د موقت حکومت په باره کې خبرې شوې دي. او ولی ولا رحیمی لخوسته د صبرو له ولسوالي پر استولې اسمس کې لیکلی دی، له همدرد څخه پوښتنه دا ده چې ملګری ملتونه په دې برخه کې څه کولی شي چې پاکستان له داسې افعالو څخه لاس واخلي. همدرد صاحب که په لنډو دغه هم وایست، بیا به میسم صاحب ته ورشو.
خامخ ما وویل چې عمران خان دا خبرې چې کوي، دای کوښښ کوي چې په دې منطقه کې د یو امپراتور په توګه باندې راڅرګند شي. د په پاکستان کې دننه د خپل سیاسي مخالفین چې دي، هغه هم د پوز په همکارۍ باندې ډیر زیات ځپلی دي. د نواز شریف تر څنګ نور هغه ملتپاله ګوندونه چې دي، هغه هم ځپلی دي. د پوز ملاتړ ورسره دی، او د پوز راوستلی دی، او د پوز پالیسي په مخ باندې بیایي. د دې نه باید موږ کومه ویره ونه لرو او کومه اندېښنه ونه لرو. دا خبرې چې دوی کړي دي، تر دې نه غټ غټ کارونه دوی کړي دي. اصلي خبره دا ده، اندېښنه دا ده چې د عمران خان ولې د افغانستان د موقت حکومت په اړه باندې خبرې کوي. آیا په دوحه کې چې کومې خبرې شوې دي، آیا د هغې نه واقعا د افغانستان حکومت خبر نه دی، خو ایسای د پاکستان حکومت خبر دی؟ یعنی دا زموږ دپاره په خپله د تعجب وړ مسله ده. او بل د ملګرو ملتونو مسله، واقعا چې د ملګرو ملتونو لکه څرنګه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر راغلی و، دلته خپل تعهد یو ځل بیا تازه کړ او څرګند یې کړ، همداسې ملګرو ملتونو باید یو خپل ځانګړی استازی وټه کې، چې استازی لري باید یو خاص ځانګړی استازی وټه کې، ځکه افغانستان د ډیرو سختو حالاتونو او د ډیرو بحراني حالاتونو چې دی هغه تیریږي، او یو دغسې یو حالت ته روان دی. نو په دغسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی، او ښکېلې خواوې باید بل څوک نه، کوم هیواد، پاکستان او امریکا، نور هیوادونه تضمین نشي کولای. یوازینی څوک چې معتبره منبع ده په دغه مسایلو کې، په سیاسي او په نظامي او په دغه تعهدونو کې، هغه ملګري ملتونه دي. که چیرته تعهدونه کېږي، که چیرته مثلا افغانستان بیا یو بحران ته ځي چې د ملګرو ملتونو لپاره به هم خطر وي، نو زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید په دې کې مداخله وکړي. دغه خواوې د اروپایي ټولنې مشر راغله، خپل نظر سرګند کړ، ملګري ملتونه هم باید دغسې خپل نظر سرګند کړي، او د افغانستان دغه معضله پرې نږدي چې د څلوېښتو کلونو سلو کلونو ته اوږده شي.
تشکر محترم. یک موضوع دیگه هم اگر روشن شوه، برای اینکه طرف مقابل همیشه میگه
گویا افغانستان اشغال شد و مچم قوای خارجی بره و بیای و از این قبیل مسائل منتها اینا خب به اساس یک فیصلنامه شورای امنیت در سطح جهانی این 30 مملکت یک جایی اینا فیصله کردن به شکل رسمی یعنی به شکل اصولی یا به افغانستان آمدن که بسلا ریشه تروریسم بکنن. در او وقت هم طالبا اگر مثلا اسامه بن لادن میدادن هیچ کدام گپی هم نبود برشان، گفتن که نه شما ایره بتین بعد از او کل گپا را صحیح منا تروریست ندادن. از او خاطر قوای بین المللی به افغانستان آمد. از او خاطر چطور امروز در میز مذاکره یا دیگه جای سبی از اشغال و قوای خارجی بره و بیایه و از این قبیل مسائل گپ میزن؟ یکی دوم اتحادیه اروپا و امریکا اینا کلشان یک موقف داشتن، حالا وقت رفتن هم باید یک موقف داشته باشن به اساس از اون فیصله نامه شورای امنیت و همون شکل که آمدن به شکل رسمی باید برن. این مرایلش تای نمیشه و هر کس از هر جا یک چیز میگن و دولت هم صحیح در این مورد یک موقف گرفته نمیتونه. این شورای امنیت هم یاد دولت هم حتی رفته صحیح، غیر از اینکه یک ژورنالیست رقم ما یکان وقت یاد میکنه دیگر او هیچ یادم نمیکنه، فقط که چی باشن گناهکار باشن یک دیگه چیزا را میگن. سیب امی موضوع چرا روشن نیست میسم سیب؟
حضور جامعه جهانی در افغانستان چیزی که شما اشاره کردین بر اساس یک فیصله بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و این طرف هم طرف های اساسی در درون افغانستان اینا با هم توافق کردن، بالاخره اینا آمدن و در او زمان حضورشان طبعا یک ضرورت بود. گروه های دهشت افکن نه تنها یک ایالات متحده امریکا را مورد هجوم قرار داد در سال 2001، بلکه ما در درون افغانستان هم شاهد وضعیت بودیم دیگه که متاسفانه همه چیز وارونه شده بود و چهره های تاثیرگذار و مردمی افغانستان به یک نحوی که درگیر بودن با طالبان اینا در حاشیه رفته بودن و ایجاب میکرد که بالاخره یک تحرک کلان به وجود بیاید تا اینکه ما و گروه که به یک نحوی افغانستان به طرف عقبگرد میبرد ما جلو از اونا رو بگیریم. اما در قسمت خروج ایالات متحده امریکا و سایر همکاران بین المللی ما هیچ کدام اظهارات رسمی ما نداریم، به جز از این که گزارش های را که همون تو شایعاتی که وجود داره گفته میشه که در قطر اینی صحبت ها شده. اما اگر ما خروج نظامی ایالات متحده امریکا مورد بحث ما باشه، ما به عنوان یک شهروند افغانستان از یک طرف و به عنوان سخنگوی حکومت معتقد هستم که به هیچ ملت نمیخواد که یک کشور دیگه حضور مادام العمر در اونجا داشته باشه. اگر طالبان طرفدار از این است که ایالات متحده امریکا حضور نظامی داشته باشه، اگر شرایط مساعد باشه شاید دولت افغانستان هم ایره نمیخواه، هیچ شهروند افغانستان هم ایره نمیخواه. اما کی مانع نمی وضعیت، کی عامل همی وضعیت شده؟ سوال کلان همیست. پرسش میتونی باشه که جواب میتونی باشه که گروه های دهشت افکنی که در مقابل دولت ملت افغانستان جنگ میکنه، اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر جنگ وجود نداشته باشه، هر روز انتحار انفجار وجود نداشته باشه، دولت افغانستان طبعا بازو زمان نیاز است که تصمیم خود بگیره، از همکاران بین المللی ما تقدیر و تشکر کنه، خصوصا در عرصه حضور نظامی اینا میتونه که صحبت های داشته باشه. اما تا زمانی که جنگ ادامه داره، تا زمانی که متاسفانه گروه های دهشت افکنی که در افغانستان حضور داره اینا بدون تفکیک اینا حمله کنه، ما در سالهای گذشته، در ماهای گذشته، هفته‌های گذشته شاهد بودیم که اینا در مرکز فرهنگی هم حمله کردن، به یک خوابگاه دخترانه اینا حمله کردن، اینا به مکتب حمله کردن، به تأسیسات نظامی و حکومتی اگه حمله میکنن خود همان باز بگیم که اینا دشمنای ماست، یا هیچ به شفاخانه حمله کردن. اینا بدون هیچ معیار جنگی که ما از نظر اسلام هم طبعا معیارهای مشخص را برای جنگ داریم و در امروز از نظر امروز نرمهای بین‌المللی برای جنگ وجود داره که حداقل آنچه که اجماع نظر بالایش وجود داره افراد ملکی باید مسئول باشن، اما هیچ جای اینا اون مسئولیت افراد ملکی را در نظر نگرفتن، هر جای حمله ور شدن. بنابر این تا زمانی که این جنگ ادامه داشته باشه ایجاب میکنه که ایالات متحده امریکا و سایر همکاران بین المللی ما اونا کماکان هم حضور ملکی و هم حضور نظامی در افغانستان داشته باشه. اگر صلح واقعی تحقق پیدا کنه، شاید یک روزی ما هم طرفدار از این نباشیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه.
بله مننه میسم سب د سات د خبرونی روسیو ته رسیدلی او البته په د ازریب سپو کې پراتونکو ساعت کې هم دا مسله په سی تعقیبو هم در سب کستاسو نظر په دې برخه کې واخلو د سولې لپاره باید څه وشي اوس کپه روسیو کې دا ستاسو د یو سیاسي کتونکو په صفات باندې څه وړاندیز دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان حقيقي سولې ترلاسه کړي
سوله در ټول افغانانو لوی ارمان دی که هر څوک دی که نظامی دی که غیر نظامی دی که ښځه ده که ځوان دی که زوړ دی خبره دا ده چې د سولې خبرې متحده ایالاتو په ځانګړې توګه خلیلزاد مخ ته یوړلې درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د طالبانو سره په خبرو باندې اخته دی او د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې دوی اول د امریکا سره خبرې کوي تر هغې وروسته به بیا کوښښ وکړي د افغانستان سره خبرې وکړي زما په نظر باندې د حل لارې او ښه فکر دا دی چې د افغانستان حکومت لومړی په دننه کې یو اجماع رامنځته کړي یو 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 یووالی رامنځته کړي دغه لویه جرګه را روانه ده په دې کې مطمئن یو چې داسې یو فکر رامنځته شي که هغه سیاسیون یې که اپوزیسیون یې که رهبران یې که هر څوک یې په یو واحد فکر باندې محور باندې سره راټول شي یو 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 اجنډا جوړ کی یو یو فکر جوړ کی د ریغې نه ورسته بیا د سولې خبرو ته لاړ شي زه امیدوارم چې دغه یو فکر دغه یو یو حالت او اجماع او وحدت رامنځته شي ګوري په دغه د پاکستان او د هند د یو میاشت مخکې چې جنجال رامنځته شو په پاکستان کې هم اپوزیسیون وو که حکومت وو که نور ډلې وې که مذهبي وې که ملت پال وې په یو محور باندې سره راټول شو ول او د افغانستان د پاکستان د حکومت نه ملاتړ وکړ په هند کې همداسې د بی جی پی مقابل کې مثلا کانګرس او ځینې نور ګوندونه راغل دغه حمایت یو کچ کوم کار حکومت کوي نو دا خو یو نړیواله مسله ده د افغانستان د راتلونکي سره چې دا یو تړاو لري دا باید ته یو فکر موجود دی داسې فکر موجود نه چې ډاکټر صاحب عبدالله یو فکر ولري ډاکټر صاحب اشرف غنی بل فکر ولري محب صاحب بل فکر ولري یو بل څوک بل فکر ولري د بهرنی چارو وزیر بل فکر ولري جناب کرزی صاحب واتمر صاحب بل فکر ولري دا خو بیا سره راټولېدل نه شي مانته سره جوړ شوی دلته بوزدین سره جوړي
مننه هم تر
څه خبره دا ده چې دوی په خپل مابینځونو کې یو اتفاق ورسیږي یو اتحاد ورسیږي دا خبرې را روان دي زه په دې باندې مطمئنه یم چې نور د نړۍ ټول قدرتونه دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان کې باید سوله راشي خو داسې سوله چې بیا پکې مشکل نه وي
بله مننه هم تر سب مې سم سب د حکومت د نن خو چورته ګورو د ازادي راډیو د راپورونو لمخي د سولې په برخه کې کوم اختلاف نه تر سترګو کیږي لیکن له حکومت له چوکاټه بهر سیاسیون له حکومت له دری سره مخالفت لري څنګه کېدای شي چې ستاسو په باور چې دغه په دغو کسانو ترمنځ هم یو اجماع رامنځته شي او په یو موقف له طالبانو سره خبرې مختب لاړ شي
حکومت کلک اراده لري یو اختلاف مخکې دا و چې مرکشي پلاوي د ترکیب په اړه ځینې سیاسي ګوندونو هغوی انتقادونه درلودل هغوی خبره دا وه چې مرکشي پلاوی چې حکومت ټاکلی دی هغې نشو کولای چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي اوس حکومت مخکې ویلی وو چې انعطاف شته مونږ غواړو چې یو ملي اجماع تقویه وشي په افغانستان کې او مونږ غواړو د مرکچي پلاوي ترکیب په اړه غږیږو اوس رایزنی او مشوره په دې مسله باندې روانه ده که یو مرکچي پلاوي ولرو چې د ټول د نه یوازې حکومتي که ځینې ګوندونې دي د مدني فعالونو د ښځو فعالونو ټول د ټول استازي دلته به وی فکر کوم د اجماع تقویه کیږي د ملي اجماع تقویه کیږي او هغه مرکش پلاوي کولای شي د ټول افغانستان په استازي توپ کې طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینی او د افغانستان مسله له خبرترو لارې حل شي
مننه مې سم سب هم در سب تاسو مخکې ویل چې مشورتي لویه جرګه هم یو حل لاره ده لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو په دې تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون تل د حکومت په چارو کې انتقاد کړی دی په ځینو مواردو کې ممکن دوی په حق هم وي نو په مشورتي لویه جرګه کې فکر نه کوي چې کېدای شي چې بیا دغه انتقادونه دومره ډیر شي چې نتیجې ته ونه رسي
شیبر صاحب د اپوزیشن کار انتخاب دی هغه که حکومت ښه کار کوي که بد کار کوي خو ستونزې رامنځته کوي هغه خو پرېږده چې د انتخاب دواړه دی ښه کار هم دا د اپوزیشن هغه اصلي وظیفه ده د اصول دا دی چې باید دغه کارونه چې دي هغه انتخاب کړي لیکن اصلي خبره دا ده چې اپوزیشن هم باید دا فکر وکړي ما درته وویل چې د نورو هیوادونو نه د ګاونډیو هیوادونو نه د نورو هیوادونو نه باید موږ یو سبق واخلو یو درس واخلو یو تجربه واخلو هغوی په داسې مسایلو کې په نړیوالو مسایلو کې په ډیرو مهمو مسایلو کې څه کوي اپوزیشن او پوزیشن دواړه په یو میز باندې سره کینی یو موقف اختیار
کړي
نو زه دا وایم چې راتلونکي مشورتی لوی جرګه چې دا پیغه کې هم د اپوزیشن مشران غډون وکي کاندیدان غډون وکي رهبران غډون وکي
مننه هم در سره
اشارو استاذیل ته غډون وکي او
بله کور ودان مننه د خبرونو بخره ورسید شفیق همدر لتاس څخه مننه کوو او میسم صاحب لتاس څخه